السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې خزی او نجونې له ټولنیز ژوند څخه سندې تشوي او عملا په کورنیو کې بندیان دي. ښاغلی ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس روسي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پوهنتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګا خپور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشي کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشي کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه یې اوس د هغه د خوشي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشي کړي. پرهر په ننګرهار کې د همیشه بهار ټلویزیون خبریال وو چې د مرغومي په 19مه له جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزي لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجه ودل د چې موږ کوم دغه تمرینات پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دغه روان سیریز لپاره او ار ار چې موږ په پیدو چې کوم ځکه کومه دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره سره.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمه په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. اوکراینی سرتیرو پرون د دونسک په لویدیځ اړخ کې د واګنر په نوم د روسي د اجیرو ملیشو په وړاندې مقابله کوله. د اوکراین د پلیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیریسکی پرون وویل چې د واګنر ملیشو له څو استقامتونو څخه پر دوی بریدونه کوي څو د دوی دفاعي لیکې ماتې کړي، خو جنرال سیریسکی زیاته کړي چې د دوی ځواکونو د روسي اجیرو سرتیرو ته درنه مرګجوبله اړولې ده. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغه مرګجوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په اوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه یې د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولي وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانانو د پورونو کچه د پام وړ زیاته شوې د چارو کتون کې بیا د غشمیرو په اړه شکونه لري.
دا ایسایی دیر دقیقی ندی، دا تشکیلات و تاسیسات چه حرفوی ایسایی واخلی پا افغانستان کشتون نلری.
دا طالبانو دا لوالو زدکرو دا وزیر حقا خبر ناندریزی شوی چه پر حکمت انتقاد کون کتایی دا وجن گواخ کلی. دا اسکار جایزو پا مراسمو که ملال یوسفزی دا غازی امان الله خان دا میرمن ملک سریا گانه اغسته وی.
دا غانه د لرغونو انټیکو غانو د نامتو پلورونکو فرید لایټن له کلکشن څخه غوړسوي وي.
په کندهار کې د ظاهر شاهی کانال د پاکولو چارې پیل شوي.
د ظاهر شاهی کانال څخه تقریبا 1500 جریبه ځکه د دې کانال لاندې ده د بیا ریکیږي د وبو په جره سدل کې به دا ډیر رول ولري.
نور راپورونه هم لرو. دوهمنی مایی د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو. د سر موضوع ته ملګری ملتونه وای چې د افغانستان د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري لکبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې پرونی پر ټویټر خبر کړي ویلي دي چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 500 سلنه لوړه شوې چې کورنۍ د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نورو اخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تیر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتله نه کړې. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9000 افغانۍ پوروړې وه. په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 6000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساخته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی. دا موضوع احمد تکل د اقتصادي چارو له شنونکي ازرق شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې راپور موندنې څومره دقیقې کېدلی شي؟
دا ایسایی دیر دقیقی ندی پا دی چه دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چه حرفوی ایسایی واخلی پا افغانستان کشتون نلری او د بینالی مؤسسات و فعالیت هلتا خپل موضوعیتون نلری او مخصوصا دی کورنه و پا دننه که خزینه کار کون که د بینالی مؤسسات اوس کار نه کوي، نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستی دي او بیا د هغه ایوریج پیدا کړی دي یا اوسط ایستلی دي چې مخکې شو نازره او سوسه او اوس نه 5000 دي. زما له نظره دې دقیق خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه، لکه دا کوچنی پور ورکونکو بانکونه چې سیمه لپاره یا کوچنی متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول هغه شتون نه لري، نو دا پور چا ورکړي دي؟ دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنا یې دا ده چې له هم یو څوک شته چې مثلا خپل گاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، کده هیواد اقتصادی وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
کچیری دا 90% د خلک په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونه لري، نو دا اضافي پیسې ځکه مکه چې خپل گاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژې لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندي کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډیر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او رسته پښتنه دا چې د نړیوالو مرستې چې افغانستان ته راغلي مخصوصا په ژمی کې، همدا د سګنی ژمی کې، د په افغانستان کې بې وزلي او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو کنه؟
هیڅ هیواد د درویزي او ګدایي له مخې ترقي او پیشرفت نه دی رسیدلی، او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي به ملي مؤسسات خپل وند اخلي، بیا غیر دولتي مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کیږي افغانستان بېوزلو خلکو ته ډیر لګ دي، اما په هر صورت درې څخه دي بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی په افغانستان کې. نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوس زیاتیږي. کم له کمه په کال کې 6000 to 8000 خلک نوی کار دګرته داخليږي او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم هغه څرګندونې ناندریزي شوي چې ویلې دي پر حکومت انتقاد کوونکي او د حکومت تخریبونکي واجب القتل دي. د نوموړي دغه څرګندونې په کندهار کې یوې غونډې ته کړي چې په د غبرګونونو په اړه یې تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شمې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نو موري سره لدې چې له مخالفانو غوښتنه کړي چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړي که دوی مخالفت دوام ورکړي او به ځپل شي.
دا ټول هغه خلک دي چې هغه بوغان باندې کیږي، واجب القتل باندې کیږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارګزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارګزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد اوریدو د پاره هم دوی راضی نه دي او دوی د پاره د خلکو وجنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده نه فتوا ده نه بل کوم باصلاحیت کس دی دا په دې معنی باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په توې ویلو باندې او په تاریخوالي باندې عملي کی.
د جرمني په لایپزیګ په هنتون کې افغان څېړونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوریت نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اسلام په خاطر نیوکه کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله امداده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي. له بده مرغه د طالبانو واکمنه اداره موږ او تاسو ګورو چې استبدادي برخورد کوي او ان تر دې چې د نیوکه په وړاندې ډېر سخت غبرګون ښیي.
ښاغلی عبیدی هم دا شنوای د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز باید په دی وی چې څنګه خ فکر تولید او خ کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خود نو موړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنۍ سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې خکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمیر پخوانی افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون خودلای. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل خاغلی ندیم ته په خطاب کې پر خپل ټویټر باندې لیکلی په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه زوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپل پریکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه زی. لدی ورهاخوا د خاغلی نبیل په باور له طالبانو سره جوړ جړای ناممکن دی. د قاضی الدین په نوم یو دینی عالم هم له خاغلی ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لوی ګناه ده. د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه مو د خاغلی ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت غوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو هم په طالبانو تور لګولی چې افغانان یې له ګڼو بشري حقونو محروم کړي، خو طالبانو بیا تل دا ډول دعوی رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوسکار د جایزو د ویش مراسم هر کال په زړه پورې حاشیه او سنډی لري. سا کال په دې مراسمو کې د نورو په زړه پورې مسایلو ترڅنګ د نوبل جایزې د ګټون کې ملالی یوسفزی د لیدونکو جامو او غانو ته د خلکو پام اوښتی وو. ملالی یوسفزی چې اوسکار جایزې ته د خپل نومول شوی مستند فلم د ملاتړ په مقصد په دې مراسمو کې ګډون کړی وو د ملکې سوریا غانی اغوستوې تفصیل په دې راپور کې اوري.
د نجونو د تعلیم د حق مدافع او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسفزی د یکشنبې په شپه د اکاډمۍ ایوارډ یا اسکار جایزو د بیش په مراسمو کې د ملکی سرایا غانی اغوستې وې. ملکه سرایا چې د افغانستان د استقلال د ګټونکو غازی امان الله خان میرمن و، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د کار په سمبول بدل شوې ده. ډیلی میل خبرونه لیکي چې ملالی د ملکی سرایا د غانو په اغوستو سره د ښځو د تعلیم د مخکښ ملکی ته خپل ارادت او اخلاص څرګند کړ. ملکی سرایا په 1948 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د 9مې کلیزې په مناسبت په یو وینا کې وویل چې د افغانستان ازادي په ټولو افغانانو پورې اړه لري. هغې له ښځو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ښځو لپاره لومړنۍ خبرونه هم د ملکی سرایا په نوښت چاپ شوې ده. ملالی یوسفزی په دې مراسمو کې یو وش کمیس چې ټوکرې ځلېده او ټول بدنې پوښلې وو او پاسنی برخه د پورنی په باندې جوړه شوی وو اغوستې وو او د غانو لپاره د شاوخوا یوې پیړۍ مخکنی غژوالي چې د الماسو پاولې لرل او همدارز د 19مې پیړۍ د الماسو ګوتمې اغوستې وو.
دا غانې د لرغونو انټیکو غانو د نامتو پلورونکو فرید لایټن له کلکشن څخه غورسوي وي، خو په راپور کې نه دی ویل سی چې فرید لایټن د افغانستان د پخوانی ملکي غانې لکه متر لاسه کړی دی. ملالی یوسفزی د خپل مستند د ملاتړ لپاره د اسکار جوایزو د ویش په مراسمو کې ګډون کړی وو. دا فلم چې نوم یې دی پردی په دروازه کې او ډایرکټر یې جوشوا سټیفل دی، د امریکا د سمندري ځواکونو د یو پخوانی سرتیری کیسه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته څوزلی په سفرونو هم تللی، خو له مسلمانانو څخه ویره یې له زړه څخه نه وځي. کته هم د ملالی فلم د اسکار د غوره مستند فلم جایزه ونه ګټله، خو هغه ویل دي چې د دې فلم د انسانانو په ذهن کې بدلون راوستلای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې لمړی درته وایو چې د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو ملي ورځ په دې تنګار سره المنزل شوی چې په دغه ولایت کې بعد دغه تاریخي آثار وساتل شي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د کب میاشتې شلم په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځ په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی وو. په سیمینار کې د طالبانو حکومت ته چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی وو. د دې تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو پر رول، علمي او معلوماتي ویناوي وکړي. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نصار د سیمینار په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي مخامه په هوای تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکارۍ په اړه وو. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی وو. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی وو. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو ترڅنګ دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کملزی وویل د سیلانیانو لپاره تکثر چې هغه په دې ټولنه کې ګرځي، سفرونه کوي، هغه عملاً دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبت اغیزه کوي.
د سره په لپاره هغه دا چې سیلانیان چې کله یو هیواد داخلي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلی شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کولی شي او یو ډول دیتا بازاریابی هم کولی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان منوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام ماهروي د دې پروګرام خبری مسایل هم پای ته رسیدي. روسي راپور راخلو د کندهار د ظاهر شاهي کانال د پاکاري چاره پیل شوی. دغه کانال چې 80 کیلومتر اوږدوالی لري د کندهار ښار په ګډون د وو کرنیز ولسوالیو 150,000 جریبه ځمکه خړوبوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ظاهر شاهي کانال د پاکاري چاره دا کانال د کندهار شار او ولسوالی شاوخوا یو سلو پنځو زره جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي چې اوس یې د پاکاری چارې روانې دي. د دې پروژې یو څارونکی انجینر محمود الله یعقوبی وایي دغه کانال د ارغنداب سیند د دریمې برخې اوبو د لېږدولو لپاره ډیزاین شوی چې اوس تر ډیره له رسوباتو ډک او لږې اوبه پکې تیرېدلې.
دا تقریبا د رود دوهمې سده یعنې پنځه دو چې حساب کې اوبه درې سه موږ رود تور کوو او دوی سه زچای کانال دی. په دې کې ډنډ دامان ارغنداب د پنځوایي ځینې ساحې دا شامل دي. دا اوبه تر ډیرو ځایو پورې ځان رسوي. د ښار ځینې ساحې او په دې کې سته. د دا زچای کانال څخه تقریبا 1,500 جریبه ځمکه تر دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي او د دې ګټه هم دا ده چې د اوبو په سرعت کې به دا ډېر رول ولري. د اوبو په ژر رسېدلو کې به دا ډېر رول ولري او خلکو ته په ډېر اوبو رسولو کې به دا رول ولري ځکه چې په دا ډېر وخت کې دا نه دی پاک شوی.
د کندهار اوسیدونکي او کروندګر د احمد شاهي کانال د پاکاري د چارو له پیلېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې چارې پر وخت او له ځن پرته پای ته ورسیږي.
زما نوم جناغا دی. دا نو ډېره ګټه لري. دا اوبه چې په زمانه پاک شي دا وسمانه اوغ میدان اوغ مچکو ته دا اوبه رسیدل دلته چې کوته دغه چې دکې نو خو هیڅ پایدار نه وکړل. نه شاته اوبه نه شي رسیدل. دا پر ورځ کال دا اوس په دغه نه ډاکټر غسرې وبچره ولنه.
زما نوم محمد هاشم دی. دا د 15 کال قریب دی نه دی پاک شوی. 15 کال کې دی نه دی پاک شوی. چې پاک شي پیدا خو نو دا د کندهار دا ولسوالۍ ته رسیدل. درجر ولسوالۍ او ولسوالۍ لاندې پله شار در لاندې پیدا خو به خټیره د وزارت او چنګ دو بوده پاره به خلو پیدا د واجو مدیر بابا په پروت کړی یا باغ د زنس فرا کړی وونه.
په ورته وخت کې د کندهار ولایتي مسلمان وایي د دې کانال د پاکاري لپاره 10 میلیون افغاني ځنګلي سوي چې د پسرلي ترپای به چاري بشپړي سي. د طالبانو د حکومت د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس ملا سید محمد شرافت وایي د دې کانال د پاکاري سربې د اوبو د تیرېدو کچه ل 25 متره مقابه څخه 24 متره مقابه پر ثانیه تل ورسي او لري سي متبه پر وخت وب ورسيږي.
زر شي کانال تاسو به تر معلوم دي چې ډېر لوی کانال دی چې د ارغنداب روز سب سربند من رجلا کیږي. د دې ټول اوږدوالی چې دی هغه تقریبا 80 کیلومتر دی. موږ اراده کړې ده ازم لرچ دا واده ټول پاکه کو او واده ډیره ډکه سوی ده. یو خدای دی چې ډیر وخت ډیر سوی دی. تقریبا نس ورس کار وکیږي دا باندې ده پاکه سوی او بیا لږ مخکې وختو کې کم تیز سیلابونه رالو او سیلابو پر اتک سره د وپر راینې کېدو سره دا واده ډیره ډکه سوله. دا چې ډکه سوله چې د دې فنزور سوالي د وبو در رسول ظرفیت نه لري. نو موږ کوشش کوو چې واده غزال حال باندې ودرو پاک کو.
ظاهر شاهي کانال د دهلی لبن څخه سرچینه اخلي او د 80 کیلومتر په اوږدوالي زراعتي او بلیژدوي. د دهلی بنچي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالي کې موقعیت لري. د 202 میلیونه متر مقبه او بو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د تیر جمهوریت په ورستوي کې چارواکو ژمنه کړې و چې د نړیوال بانک د 440 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د داخلي بند د ارتفاع د لوړولو چارې به پیل کړي. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د داخلي بند پروژه 4 برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنی د کانالونو ترمیم، د کندهار شار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي.
او سم تاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه محمد حنی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو د محل زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام چرډم. دا چې روزره روانه ده تقریبا لس یو د شپې پات دي. د ټول وطن میشتو نه مداهله ده، خصوصا هغه تجاران چې افغانستان ته خوراکي توکي راوړي او هغه دکانداران چې د غمدا توکي پر غریبو خلکو خرڅوي په دې روزه کې د قیمتونه راکښته کی. تر څو زموږ غریب ولس لامدې پامدې روزه کې خپل خوراکي توکي ترلاسه کی او دغه صفات نسی، دا به مهم د آخرت لپاره یو ثواب یو شکار به مو بیا او هم به مو د دې دنیا د وطنوال لپاره. نو دا مو هیله او امید دی لټول او وردونکو څخه چې دا سم پیغام نشر کی تر څو هټیوال یا هغه دکانداران چې دا شان خرڅوي ارزانه کی او ګران نه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. خبره مې تاسو سره دا شریکوله. په جلال آباد کې ننګرهار ولایت دغه د ریکشو موضوعات دي. حکومت په دې باندې پوره غور نه کوي، خو بس دغه غریبانو نه دارک شي نیسي. دغه خبره می تاسو ته در رسوله چې دا چارواکو ته ورسیږي. دغه د پلیټونو مسلې را دغه کړ چې دانوي کې او دې باندې وخه وخت دی او داد او دادي او درګرد دغه لکان دارک شي ودري او دارک شي خرسي او زی بهر اروپا ته. بیا چې د گاډي ټکر شوی په ایران کې او په یو ځای په بل ځای کې غریبانو تباہ برباد شي، ختم شي کورنۍ، همدغه سي د خیر په ټغر باندې کینی. نو په دې هله باندې چې دا وا چارواکو ته ورسوي چې کچرته دا پلیټونه دی ته نوي کوي ام چې لک پاسانی باندې وکی چې موږ وخت پیناخلی. دا اوس یو یو غریب درې درې څلور څلور ورځې باندې ته انتظار کوي. نو دا چې رکشره او بس او ماخام بچول چې ویني سي خو ګرانه ده کنه.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسېدو، شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د خزو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې خزي او نجونې د ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوترش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د خزو د برخې د مشرې سیما باهوس روسیو سفرونو ته په اشاره ویلي چې دا له خزو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر خزو په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې نړیواله ټولنه یې ناراضه کړې ده. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګاه پور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشی کېدو خبر ورکړی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د روانې لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 24مه، 25مه او 26مه نیټه ترسره کیږي. د اوکراین د ختیځې دونسک سیمې په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. په دغو جګړو کې د روسي اړخ ته د مرګ ژوبلې ده هم شوې ده، خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مخکخ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په ایوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله کړې چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوي د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این اوریسی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروي ترسره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کې ده، خو اوس د طالبانو حکومت خپل سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروې ګانې په جلا توګه ترسره کیږي کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لمړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې واځي په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کې وي د مزکل لارې فزیکی سروې و سرویران به کلیو باندو ته تل د غیزنې به ارقام راټولول بیا په اخر کې 2011 2013 داس دین ورسته بیا دواله سروې شروع شوه هم د مزکل لارې او هم د سټلایټ لارې دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلې لیکن د وزارت مبارزه علي مواد بخادر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدل او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسيټي لخوا به اعلان دل خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علي مواد ګور سره یو ځای شریکو دا چې اوس طالبان د ځکه لارې د کی او یونیورسيټي دا وال لارې نه دواړه موثر دي خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومه نه د ځکه لږ زره قیمتي تمامېږي او لکه مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي خو دا وال لارې ډیر په اسانۍ سره کی ځکه هغه سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولول شي
بلی رفیقی صاحب دا طالبانو سروی د فیلډ سروی د زمکه لاری بکیږي او عملا حضوري فزیکی بوي نو د کوکنارو د کخت اراضی ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده نو آیا امکان لري چې په تر ساور میاشتي چې د حاصل لاست راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروی
شہیدان سروے پہ بڑا سروے پچے اور مجھے نتیجہ نہیں تھوڑا خاص نتیجے سروے برداشت کرا کی طالبان حکومت اختلاف سروے متحد یا نور خارجی ایجنسی نے منی خو ټول خبره ودی ته راځي شاید د مبارزې سره د تریاق له کښ سره مبارزه عملی بنسته غا خسته زه د سروې په کیسه کې دوه نیم چې د سروې خو سروې په وسی بل اخر یو نتیجه به مختلفه نتیجه به تو توافق روسی خو اصلي اصلي موضوع دی چې د دې ته څنګه اپروچ کوي او څنګه کولای شي د دې سره مبارزه وکړي ما د ډاکټر دا
بلی نتیجه تک و گرو نو که دو دغه وس معلوم خبره ده چې دوه نتیجه لاسترازی نو دغه د دوه نتیجه لاسترازی نو په دې اساس باندې د چم غږی هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي نو که نتیجه لاسترازی د نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي
خبر عملی پلان
بلی ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسيټي چې دوی له طالبانو سره پرې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیان ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیورسيټي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کېدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو په یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونو ډی سي، نو دا مشکل به نور هم زیات شي کمی نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونو ډی سي څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنگ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګ نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکېچ زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به هماهنګي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
پخوا خو داسې و چې کله به د مشترک سروې کې د نتیجه چې بلا سره و د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو، ام عملیاتي پلان ام چې عملیات به کېدل پې ام به چې پراختی پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدر سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره باغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بني، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې تکرار شو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعیا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنارو د کښت په افغانستان کې؟
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره موجود نه و، د اول او سره چې خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نوع ظرفیت نه درلودې چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و. او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل او دا حتی راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 تنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی، زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، بیا به وسي، بیا به وسي، ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابطه لري هغه ته اینګه نه لري، خصوصا خارجانه نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه راحلې. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي، ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره، نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي، او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي. زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام پر هم وال سوې دي. یعنی موږ نو څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات کوي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي.
همدی مسلې باندې رفیق صاحب ما غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځېدل دا ډیر پراخ بودجه ته اړتیا لري، خو بهرنیان وایي چې دوی معذر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي، خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی. یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پې وچوي، خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني.
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي، خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېري. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تېرو 15 کالو شلو کالو کې موږ ولیدل په خپلو سترګو، موږ داسې نه چې موږ د اوازې درېز کال یا د باندې موږ په خپلو په کلیو بانډو کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه و کومک ته د زمیندارو سره دوی مختلف لارې را مخته کړې. شغل لارې نه یوازې دا چې موږ انانوي کښته د منځه یو، زموږ انانوي طریقه د منځه یو، زموږ عشر سیستمه د منځه یو. دوی هیڅ نه و مثبت کارول افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یو خبر ده. بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلان یې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته یې وړي. زما تخمین د رویه څخه چې غلط نه سم، زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې د 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیادای نیسي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسیږي. دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 1500 ټنه څخه ځي و 14000 ټنه؟ دا خو دغه منطقي خبره نه ده. د دې و شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولري. دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي موثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی سنسي او په هغه شکل یې خستې لکه پخوا چې خلک کړي وو. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه شی نه لویتون لري او د خارجیانو نیت خو زه به د لویې سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان چې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي، افغانان تم د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تم بیل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره ایا د سیم امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربه د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
یو خدای دې چې په خاطر څه شي ویلي یا څه کېدل دا خو بیل خبره. خارجان واخیان زموږ په بل کې خپل ګټ الکتریکي زموږ لپاره داسې غم مړنی دي. خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بونی کی په اسانۍ بونی په مشکل سره دی. خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم وو صفر ته رسولي او دا کې شک نشته رښتیا هم ده. هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم ولکه اوس چې حاکم دي چون د ټوله خاوره حاکمیت دوی سره ده. دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري خو بېله خبره ده، د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه د زیاتو بانو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورت عموم شته، خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري، پخوا هم دا کار کړی و. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو. دا خو نه پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ډېره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنې حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
اور دا خود طالبان خپل سیاست ته او د خارجانو خپل سیاست ته. په افغانستان کې ډیر داسې مسائل دي چې د خارجانو د طالبان په منځ کې د اختلاف سبب شوی دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نور مسائل دي. دا خو یو بانګیری چې خارجانو ورته بانګیری کې او طالبان خپل سیاست مخته بیایي، هغه د خارجانو پروا نه لري، خارجان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی و چی تقریبا د تنا د امریکا د عینې لدارې لخوانه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایي دهقانانو زمیندارو دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی موږ چې خبرې کوو. خو اوس داسې مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي.
ور زده د شلو کالو خبره کوي، په دا شل کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی. هر شی چې سوی دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت سمور سره کومه کړې سوی. فقط یو بهانه به جوړ سول هغه پیسې چې د هر پر هر نوال باندې راغلي کې دی پیو کې یو ایس ائی ډی او پیسې به د دې په لاس باندې د دې پر کم خرچې دي چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وپکې کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکې کوو هم عملي نو. زه دې د شته د شک په سترګو ګورم. یو خبره به سره واضح کو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنگي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم پکار دی. نه یوازې دا چې یو جنگي ماشین یې پکار دی، بلکې په چې یو منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډیر کېږي اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه دغسې جنگي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیرو بدبختی ته د افغانستان لمنوالې ده. وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. یو زه همیشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډیر شي، لکه ډیر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالي. نو زه د سنګلګانو په ارتباط چې زه اورم، زما غوږ ته هېڅ
مثبت کې نه راځي. او نن زم منایسته زمیندار دا تصور کولای سم چې بل اخر دوی د تلاق سره د مبارزه په چوکاټ کې وکولای شي چې زمیندار سره یا د بزګر سره کوبک وکړي. زه اصله پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې سروې زموږ در دراده وکړي او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کیږي هغه ته زه د شک په سترګه ګورم او په خاطر په خپل سترګو لیدلې دي. نو زه دا وایم چې د طلاق سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی. شاوانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دوامه دائمه درو د بزګرو سره پکار دی چې قطعا نه چوپ خپل خبره باندې غوړ اکثر خپل مشکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې نه دي چې په خوا په کم جنگ دي نه شي وشه. دا په خپل منطقه کې نه شي وشه. دا زمیندار او هغه مسالات یې په وخت کې دی په خپل منطقه کې وسیر او زمیندار هغه خپل کښ باندې مسالات او دوی چې د کښ سره باندې او ځای وسیږي کار یو بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او دغه اني آیت په کار دی او د تریاکو اني آیت په چې په کښ کې موږ اوس پنشي نه لرو په تیر شروع کال کې څلويشت کال کې داس موږ یوازې آیدو په ګډه خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډیر وخت وړي او هغه یو د عمل فضا وړي. نو زه دا خپل خبره تر ازم غدانې چې خارجانو او د افغانانو ومنځ کې بایر یو امانګي وسیږي او صداقت وسیږي چې هو دا کار موږ کوو او دا په شی بندو یوازې په سروي په دې مسله باندې فقط وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کې نورې څه شاته یې څه عملي پلان زنوي نو چې موږ په ژوند کې یو مثبت
بله. ډاکټر مظفر د وستې پختنې پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنځ امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ. طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي. نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي؟ د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي. اوس لاغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راځيات شوي دي متاسفانه.
اصل د نشې تو کوم مشکل ډیر غټ دی. یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تریاک سبا ته هم د منځ لاړ شي یا کښت دیخي ختم شي لیکن نشې تو کې نه ختمیږي. د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته. په افغانستان کې په خوا چا پیژندلم نو خو شته دي امن موجود دي په کابل کې موجود دي په نورو ځایونو کې موجود دي ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی. دا مازله ډیره غټه مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو دوستان پیدا کړو د دوستانو کومکونه جلب کړو. د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډیره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي. خو کښت زما له نظره دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی. دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري. دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتا په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکل وي آسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی بحث کې را سره ګډون وکړ. او لته سو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تربیه د خدای پامن.
د زهرو کاروان امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا
I'm not afraid.